په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوریس نوري هرکلی کوم. او چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمینه برابرولی شي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې که د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني دا به څه عواقب ولري. نور موضوعات هم لرو خو خبرونه په خبرونو پیلو. سالم محمد صالح د خبرونو وړاندې کوي.
د ولسی جرګې رئیس د دولت له وسله وال مخالفانو غوښتنه وکړه چې د سولې لار خپل کړي. د کندز والی وایي د دې ولایت د هوایي ډګر د رغونې چارې 80% بشپړې سوې دي. د روسیې ولسی جرګې دوما د هغو امریکایي رسنیو د محدودیت لپاره رای ورکړه چې روسیه یې د بهرنیو حکومتونو کارکوونکي ګڼي. د ولسی جرګې رئیس د دولت له وسله والو مخالفانو وغوښتل چې له جنگ او اور وژنې لاس واخلي. عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د ملي شورا لخوا د میلاد مبارک په مناسبت په جوړه سوې غونډه کې وکړه.
لطفاً از اعمال ضد اسلامی و غیر اسلامی ایشان دست بکشن و با قرار گیرن.
هیله ده دوی لخپل و غیر اسلامی او غیر انسانی اعمال لاس واخلي او د مسلمان ورونو هیوادولو ترڅنګ سولیز ژوند پیل کړي. د میلاد ورځ د دوشنبه له ورځې راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي. د لوګر ولایت امنیه قومندان وای د لوګر د ازری ولسوالۍ لار بیرته د خلکو پر مخ پرانیستل سو. لوی پاسواله اسمت الله علي زینن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دغه لار چې وسلوالو طالبانو تړلې و پرون تصفیه سو.
برون پس وقت از خیلی پس مبشین از خیلی دل آره ده برتا پرانیست از و او غستون زل منزق و اتاله دوی وشو ولی چه دوی واقعا تالیبان چه بیوز مرسر بارانیان دیدی بارانیان ده دوی سروه او دوی حمایت تحملا اعلان که ده ازری پا ولسوالی که
د دولت وسلوالو مخالفانو د ازری ولسوالی او د لوګر د مرکز ترمنځلار دوی ورځې مخکې تړلې و. د کندز والی وایي د دې ولایت د هوایي ډګر د رغونې چارې 80% بشپړې سوې. اسدالله عمر خیل نن چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې ویل د پاتې کارونو د بشپړېدو چارې روانې دي.
درس فساد کوم خدمات سیدی هغه باندې کار روان ده. د میدان ریلوی د هر نوع پروازونو لپاره آماده ده. امنیتی تدابیر هم تخمینا تر یو حده پورې ښه دي.
له څو کلونو راهیسې د کندز هوایي ډګر ته یوازې نظامي الوتنې کیږي. د روسیې ولسی جرګې دوما د هغو امریکایي رسنیو د محدودیت لپاره رای ورکړه چې روسیه وایي بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. له دې سره دغه رسنۍ د روسیې ولسی جرګې دوما ته نسي داخلېدلی. وکیلانو دغه فیصله نن دغه پریکړه لیک نن چهارشنبه په 1414 موافقو او یوې مخالفې رای سره تصویب کړ. معنا یې دا ده چې د ازادي اروپا ازادي راډیو او امریکا ژغ خبریالان ولسی جرګې ته له داخلېدو منع کیږي. د روسیې عدلي وزارت پرون دغه دواړه رسنۍ د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت کړي. د ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینټ ویل دا فیصله چې ولسی جرګې ته زموږ د لاسرسي مخه نیسي د افسوس وړ ده. دوما چې د متحد روسیې ګوند غړي په اکثریت دی په دې اړه لایحه تیره میاشت تصویب کړې ولا دې سره یې عدلي وزارت ته صلاحیت ورکړ چې په بهر کې میشتي یا هم هغه رسنۍ چې له بهره مالي ملاتړ ورسره کیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه اعلان کړي. د روسیې ولسمشر په څرګندو ویل چې هڅه به وکړي د بیا انتخابېدو لپاره د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. ولادیمیر پوتین ویل چې په دې اړه به ډېر ژر خپله فیصله اعلانوي. د روسیې ولسمشر دا اعلان نن په مسکو کې د رضاکارو ډلو ته د جایزو ورکولو مراسمو ته په وینا کې وکړه. کله چې انا انونسر ورڅخه پوښتنه وکړه چې آیا دای به د روسیې د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو ته ځان کاندید کړي، پوتین په ځواب کې پوښتنه وکړه چې آیا د ده له کاندیداتورۍ به اکثریت ځوان مخاطبان او نور کسان ملاتړ وکړي. کله چې هغوی د هنري وهلې، پوتین ویل چې داسې ده په دې اړه به په نږدې راتلونکي کې خپله فیصله اعلان کړم. پوتین له 1999 میلادي کال راهیسې یا د روسیې صدر اعظم یا هم ولسمشر پاتې سوی یو اټکل کړي چې د جمهوري ریاست د بلې شپږ کلنې دورې کاندید به وي. د روسیې د ولسمشر ویلاند ویاند وایي کرملین به د اولمپیک نړیوالې کمیټې هغه پریکړه وڅېړي چې د 2013 میلادي کال په ژمنیو سیالیو کې د روسیې مخه نیسي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف نن په یوه کنفرانس کې خبریالانو ته وویل موږ باید احساسات یوې خواته پرېږدو او تر کوم اقدام مخکې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د پریکړې په اړه یوه جدي ارزونه پیل کړو. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون وویل چې روسیه یې د اولمپیک په راتلونکو ژمنیو سیالیو کې منع کړې ده. دغه اداره وایي دا فیصله یې وروسته له هغې کړې چې د دې ادارې د ډوپینګ ضد سیستم کې د بي سابقه لسوهونو اسناد وموندل سول. دغه مسابقې به په جنوبي کوریا کې وسی او د ګورجستان په خونی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی د اوکراین د اپوزیسون رهبر سو کله چې د ملاتړو دی د کیف له توقیف ځای څخه خوشی کړ. ساکاشویلی ویلی و چې د خپل نیول کېدو په وړاندې به مبارزه وکړي. ساکاشویلی نن ورځې تر پایه پورې له ضرب الاجل سره مخامخ دی چې ځان باید مقاماتو ته وسپاري. خو ساکاشویلی پرون پارلمان ته نږدې د اعتراض کوونکو په یوه کمپ کې خپلو پلویانو ته وویل چې دی به د دې غوښتنې دپاره مبارزه وکړي او غاړه به ورته کښېنږدي. دی دا څرګندونې په داس حال کې کوي چې څارنوالانو پرون 24 ساعته وخت ورکړ چې ځان تسلیم کړي. ولې څه موده مخکې د اوکراین د اودیسا سیمې والی هم و. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمینه برابرولی شي.
هغه طالب چارواکي چې په سوله کې او د افغانستان د جنګ د ختمېدو لپاره همکار واخیستې دي په پاکستان کې یا نیول شوي دي او یا تورو شوي دي او یا له منځه وړل شوي دي.
د پاکستان او امنیه قومندان وایي د دې ولایت امنیت د ټینګښت لپاره به هلې ځلې وکړي. خو د کورنیو چارو د وزارت امنیتي موین وایي د هغه په مخ کې ډېر کارونه پراته دي چې باید سمې کړي.
خود ما هم امروز که دیدم وضعیت قطعات خود بسیار ناراض هستم. با تمام سنوفیم از همین جه هدایت دادم که شروع کنه کاره.
په اورزګان کې د جګړو له امله یو شمیر بې ځایه شوي چې نن ورسره مرسته شوي خوښ دي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې که د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه په رسمیت وپیژني دا به څه عواقب ولري. ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمینه برابرولی شي. د سولې د عالي شورا مشرانو دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. د سولې د عالي شورا مشران دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې دې شورا په افغانستان کې د نن او بهر د سولې په تړاو د سفرونو لړۍ امپایل کړې ده. په دې ترڅ کې د محمد کریم خلیلي په مشرۍ د سولې د عالي شورا یو پلاوی اندونیزیا ته تللی و چې د هغه هیواد ولسمشر او د دیني عالمانو شورا ورسره ژمنه کړې وه چې د افغانستان په اړه به یوه غونډه جوړه کړي چې له دې لارې به د سیمې او د نړۍ د عالمانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. ښاغلي خلیلي هم نن په کابل کې په خبري غونډه کې دې موضوع ته اشاره وکړه او د مهمه غونډه وبلله. دې غونډې وخت هم تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د ازادي راډیو خبریال یوسف خانزادران دې غونډې ته ورغلی و.
د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع لپاره هڅې او د اسلامي نړۍ د علماو غونډه د اندونیزیا د حکومت هغه ژمنې دي چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوي ته یې ورکړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي وایي اندونیزیا د افغان سولې لپاره روسیه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په پلوي هر اړخیز ملاتړ اعلان کړی دی. ښاغلي خلیلي چې د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته خبرې کولې وویل د سیمې او نړۍ هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلي چې جګړه د حل لار نه ده.
اندونزیا آماده هست هر نوع همکاری را در ای
دی وی اندونزیا دیتا چمتو ده چه ده سول پا پروسه که هر دول مرسته وکدی. ده اندونزیا آلمان ده و هیواد ده جمهور رئیس ده هدایت پاس از حد چه کهوی چه ده نده ده آلمان و یو کانفرانس جور کدی. پا ده کانفرانس که بعد افغانستان ده سول لپروسی ملاتر وشی او جنگ با او غندی.
این محکوم کنن
خو ښاغلي خلیلي ونه ویل چې دا غونډه به کله او چیرته جوړه شي. په همدې ډول ده وویل چې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ په خاطر افغان علما هم په یوه ستره غونډه کې راټولېدونکي دي خو د نېټې په اړه یې څه ونه ویل. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا لوړ رتبه پلاوي د روان کال د نومبر په میاشت کې د اندونیزیا د جمهور رئیس په رسمي بلنه هغې هیواد ته سفر درلود. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د روان میلادي کال د اپریل میاشتې په 15 نېټه له اندونیزیا څخه لیدنه کړې وه. افغان ولسمشر مشر په زلونو د اسلامي هیوادونو څخه غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ورسره مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا په باور اندونزیا یو ستر اسلامي هیواد دی چې عالمان یې د فتواو وړتیا لري او کولی شي د اسلامي نړۍ د ستونزو په حل کې مهم رول ادا کړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار اکرم خپلواک وایي دا وخت له طالبانو سره اړیکې نیول کېږي خو دا هغوی دریځ لا هم نه دی روښانه. ښاغلی خپلواک دغې غونډې ته وویل افغان حکومت چمتو دی چې د هر هغه میکانیزم لاندې له طالبانو سره خبرو ته کښېني چې دوی ته د منلو وړ وي.
طالبانو نه هیله کوو چې هر هغه میکانیزم چې دوی لپاره قابل د قبول وي موږ آماده یو چې د سولې مذاکرات ورسره شروع کړو. د دې تر څنګ دوی چې په هر بل هیواد کې د سولې د مذاکرات د شروع کېدو لپاره غوښتنه ولري، تقاضا ولري، د دفتر او نور سهولتونه د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې اړوند باندې کاملا آمادګي لري.
دی وایي د افغانستان د سولې په خاطر له پاکستان پرته سیمه ییزه اجماع رامنځته شوې ده، خو له دې ټولو سره د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي د سولې له پروسې نه د ملاتړ په خاطر نور هیوادونو ته لاس غځول څه نتیجه نه لري. دی ټینګار کوي چې د سولې خبرو د پیلېدو په خاطر باید موجودو شرایطو ته په پام د افغانانو ترمنځ خپلمنځیو خبرو ته ډیر کار وشي.
و مورد چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی وایي چې اندونیزیا ته په وروستي سفر کې د هغه هیواد ولسمشر او د دې هیواد د عالمانو شورا ورسره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه به د اسلامي هیوادونو یوه لویه غونډه جوړوي. د یادونې وړ بولو چې له دې مخکې د اسلامي هیوادونو په سر کې را سعودي عربستان چې یو مهم هیواد دی هم ورته ژمنه کړې وه، تر اوسه پورې د دغې غونډې د جوړېدو څرک نه لیدل کېږي. دغه راز د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد وکړ چې د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او په طالبانو یې غږ وکړ چې که د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمینه برابرولی شي. طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو له کولو ډډه کړې ده.
جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
ازادي رادیو اوري. د پکتیا نوی امنی قمندان وایي د دې ولایت د امنیت ټینګښت لپاره به هلې ځلې وکړي او له خلکو هم غواړي چې ورسره په دې برخه کې همکاري وکړي. د دې ولایت لپاره نوی امنیه قمندان څه کم د دې ولایت لپاره وبخې نوی امنیه قمندان څه کم دوه میاشتې وروسته له هغې چې مخکینی قمندان توریالی عبدیانی د وسلوالو په برید کې ووژل شو ټاکل کیږي او کار پیلوي. له سیمې داوتپان.
پکتیا ولایتي ادارې ولایتي شورا او خلکو ته د یوې غونډې په ترڅ کې نوی امنیه قمندان پاسوال سیداګل اکا روحاني په رسمي ډول د قمندان پایس ورماری پیشو او نوموړي په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې په زړورتیا به د قوانینو پلي کېدو لپاره کار وکړي.
زه قانون تطبیقوم د دې لپاره نه چې خدای نخواسته زما ولس سلمان خفه سي. قانون به م تطبیقوو، امنیت به م راولو او دښمن سره به م جنګیږو. پولیس کله چې د خلکو سره نږدې وو او د خلکو سره یو ځای خپل کار وکاو او خپل مبارزه یې وکاو، انشاءالله چې عام امنیت راځي، عام ټول شیان ښکارایي پټ نه پاتې کیږي.
د ولسونو د همکارۍ او ملاتړ غوښتنې تر څنګ زیاته کړه چې د قوانینو په پلي کېدا کې د ولسونو مشوره او همغږي ډېره مهمه ده او په ټول توان سره به د امنیتي وضعیت ښه والي لپاره اقدامات وکړي.
د قمندان د معرفي په یاد غونډه کې د ولایتي شورا وکیلانو، مدني فعالانو، قومي مخورو، له نوي امنیه قمندان څخه د ځواکمن امنیت د تامین او په امنیتي ادارو کې د همغږۍ د ایجاد غوښتنه کوله. د امنیه قمندان پاسوال سیداګل اکا روحاني د معرفي په غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین مراد علي مراد او له کابل څخه راغلي لوړ پوړي امنیتي پلاوی هم برخه لرله. مراد علي مراد ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې تر دې مهاله دوی په دغه ولایت کې د خپلو قطاعاتو د یو شمېر ستونزو څخه ناخوښ دي او وایي هیله یې ده چې ژر تر ژر امنیه قمندان دا ودانۍ چارې پیل او قطاعات منظم شي.
هیڅ کار نشوده. ما خود ما امروز که دیدم وضعیت قطعات خدا بسیار ناراض هستم. با تمام صنوف از همین جه هدایت دادیم که شروع کنه کار و انشاءالله به زودترین فرصت وضعیت خرابی ای قماندانی برطرف خواهد شدن راجع به تجهیزاتشون که ضایع شده.
دا پکتیا لپاره نوی امنیت قماندان په داسې مال ټاکل کیږي چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو په یو موټر بم برید کې د پکتیا امنیت قماندان مل پاسوال توریالی عبدیانی ووژل شو او نږدې 206 تنو ته په هغه مهال مرګ ژوبله واوښته.
خبری مجله اوری.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنر نړیواله ورځ نن په کابل کې د هنر په یو جشن سره ولمانځله. په دې جشن کې ډیرو هنرمندانو ګډون کړی و. دوی وویل چې که حکومت ورسره مالی مرسته نه کوي حداقل په معنوي لحاظ دې ونازوي. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال پرې رپورټ لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې حال کې د هنر ورځ مانځي چې زیاتره افغان هنرمندان په هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دغه وزارت سرپرست محمد رسول باوري په دغه جوړو شوو مراسمو ته وویل چې افغان هنرمندان تر هر څه وړاندې تشویق او هڅونې ته اړتیا لري. نوموړی وایي په هیواد کې د هنر وده او پرمختګ د حکومت لخوا د هنرمندانو ملاتړ پورې اړه لري. ښاغلی باوري په دغه وویل
وزارت اطلاعات او فرهنګ
دوی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر د عالی شورا سره پریکړه وکړه چې د هنرمندانو د هڅونې لپاره د هنر ورځ د جشنواري په بڼه ونمانځي. د یو شمېر راپورونو له مخې د نوې مې لسیزې په لومړیو کې د داخلي جنګونو او د طالبانو د رژیم د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې هنري کارونه له سقوط سره مخ شول او زیاتره هنرمندان هم له افغانستان نه ووتل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د هنر وضعیت په هیواد کې ښه شوی خو لا هم هنرمندان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر هنرمندانو چې په دې جشنواره کې ګډون کړی و د امکاناتو له نشتوالي او د خپلو هنري آثارو لپاره یې د بازار د نه موجودیت له کبله اندېښنه وښوده. دوه هنرمندانو سنم احمدزی او محمد فهیم ازادي راډیو ته په اړه داسې ویل
خانم ها بسیار کوشش میکنند که یو هنر رو
دوی میرمن ډیرې هڅې کوي چې د هنر او سینما په برخو کې پرمختګ وکړي خو په اوسنیو شرایطو کې یو میرمن نشي کولی چې خپل هیلو ته ورسیږي خو اوس هم پر خپل پښو ولاړ یو.
فقط تشویق مقامات میخواهم
دوی زه د یو هنرمند په توګه یوازې د چارواکو تشویق غواړم. که دولت نشي کولی مالی ملاتړ مو وکړي حداقل معنوي ملاتړ خو مو دې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د هنرمندانو د شورا غړی تیمورشاه حکیمیار وایي هنرمندان، نقاشان، سینماګران، شاعران او مجسمه جوړونکي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حکومت ورته توجه نه ده کړې. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي له اړوندو بنسټونو سره د هنرمندانو د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په اورزګان کې د جګړو له امله یو شمېر بې ځایه شوي چې نن ورسره مرستې شوي دي ډېر خوښ دي. د مرستو دغه لړۍ له شکایتونو سره هم له وه یو شمېر چې ورسره مرستې نه وي شوي دي. ازادي راډیو سیمهییز خبریال ته ویلي چې مرستې له هغو کسانو سره کېږي چې زور لري. نور حالې د شریف الله شرافت په راپور کې
اوس یو $200 راکله څو څلور کمبلې راکړه.
جګړو دغه ځان تر څه ولې ورغلي په دغه وچوړه کالو کې اوس پرې راوتلي.
د اورزګان د کډواله او رسنګیدونکو چارو د ځایي ادارې مسؤلین وایي له دغه جګړه ځپلو او بې ځای سو کورنۍ سره یا د مرسته د یو این ایچ سی آر لخوا سوي چې وبه کولای سي د دغه کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځایي چارواکي وایي دغه مرسته چې نن چهار شنبه یې لړۍ پیل شوه له 900 کورنۍ سره کوي. د دې په خبره چې هرې کورنۍ ته $200 امریکایي ډالر او څلور تر پاله ورکوي. د کډواله او رستنېدونکو چارو امیر عبدالقهار دوست د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته داسې وویل:
نن ډېر خوشحاله یم چې د اورزګان بې وزلو او غریبو خلکو ته هغه خلک چې د جنګونو له امله بې ځایه شوي وو 900 کورنۍ ته ژمني مواد چې په هغه کې $200 نخت او څلور دانې کمپلې نو په دې باندې ډېر افتخار کوو. د یونیسیار له طرف څخه ورته تیار شوي دي ژمني مواد.
ښاغلی دوست وایي چې پلان لري په نږدې راتلونکو ورځو کې له 3000 نورو بې ځای سوو کورنۍ سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې لا هم د جګړې ډګر تود دی او د مسؤلینو په خبره هر ورځ لسګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځای کېږي چې عاجلو مرستو اړتیا لري. په ورته وخت کې هغه خلک چې مرستې ورسره وسوې ډېر خوشحاله دي، خو له دولت څخه غوښتنه کوي چې د یادو مرستې پر ځای دې سیمې د وسلوالو له شتون څخه ورپاکې کړي. یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
اړتیا یا خو جز مشل نه چې زموږ باغونه وچ شول، کورونه مو چوپ شول، دا دوه کاله مو زمزږ شی نه دی راوړی، خپل کور ته نه شو تللی. موږ دولت څه سوله غواړو، دا جنګ خلاصېده غواړو چې دا جنګ تېر
مجر د چین سره راغلی یم. اوس یو دوه سوه ډالر راکړه، څو څلور کمبلې راکړه. زیاد اړتیا په دې باندې نه کېږي، ولې مشکلات ډېر دي، هلدار خلک بیا در بدر کورونه مو نړۍ.
که څه هم دغلته یو شمېر خلک خوشحاله وه، خو زیات شمېر یې ناراضه هم وه.
زورواکو ته رسېږو خو هر غریب ته هېڅکله نه رسېږي. دا چې دي که څوک زورواکي لري خو هغه ته رسېږو خو هر غریب مهاجر و دي و خلکو ته دا شی نه رسېږي.
دغلته بیا یو شمېر نور خلک په دولتي مامورینو تور پورې کوي چې د دوی په نوم راغلې مرسته خېښ او خاله تور کوي.
د په اورزګان کې له جګړو له امله د بې ځایه شوو سره د مرستو په باب مو واورېدل. د ژمي پر رسېدو سره تاسو څه تیاری نیولی او له حکومته څه هیله لرئ؟ دا هغه موضوع وه چې نن مو د مایکروفون ستاسو په اونیس پروګرام کې له تاسو سره شریکه کړه او ستاسو نظرونه مو پرې واخیستل.
زه د کندهار ولایت عبدالرحیم صاحب سره په تماس کې یم. ما غوښتل چې دا ژمی خو را روان دی، دلته د اقتصادي وضعیت مو دومره خراب شي چې خوراکي مواد نه شو برابرولی. نو نور ژمو یو مثال ناجوړیان دي. مثال باید دا کوچنیان څنګه وساتو چې ناجوړه نه شي. دغسې مو د ځای راغلي چې وایم کوچنیان داسې نه بغل کېږي او څنګه. نو باید په کار چې توجه جامې خلک واغوني.
زه حکم الله غوام د خود نه تاسو ته سلامونه وایم. زما نظر خو دا ده چې په ژمي کې باید حکومت د لارو دپاره ډېر صحت د مراقبت وکړي او د لارو دپاره بله کوم خلک چې په غرونو کې اوسېږي دغه سره افغانستان حکومت باید ډېرې جدي مرستې وکړي، ځکه چې هغوی په ژمي کې هر څه ته اړتیا لري. توخي هم د زابل ولایت شاهي ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. په ژمي کې باید حکومت خپل تدبیر ونیسي د لارو د سړکانو لپاره او خوراکي مواد و هغه لرو ولسوالۍ پروتو ته باید ورسي چې هغو ته بیا په ځینې رسد نه کېږي. نو لارې باید خلاص شي او خوراکي مواد ور ورسېږي او له مسکینانو سره مرستې وکړي او خلک هم باید چمتو او آماده واوسي اوس پر وخت دا شیان واخلي. محروقات ولې وسونکي مواد دا شیان باید ذخیره کړي، د ځینې دپاره سړی باید امادګي ونیسي.
عبدالغفار د لوګر ولایت سره په تماس کې یم. صحیح ده چې موږ تاسو په مشکلات الله ورحمېږي په هر ځای کې واورې کېږي او دا باران نه لري طوفان نه لري. صحیح ہے حکومت کو باہر سے کہ حکومت کو رات دے ترسی لیکن اس کو کہ افغانستان کو زیاد نام نہ غل رہی سوال ہے لیکن دے تو حکومت رسی لیکن اس کو پختہ اردو کو رسال رما خو خبر ہے دغه چې موږ تاسو په کار دي شخصي خلک کې کار دام د حکومت سره ناصر کی ار یو کا حکومت نشه کوم لیک مطلب لار باندې وزارت ملکونه شته چې هغه سره کونه کوم لیک خرابې په خونه راځي سحر مارګ پاکي یا وره پاکي یا کوم لیک مطلب اوبره او دي اگر هغه نه پاکي نو حکومت کم کم وته ورسيږي.
بله نور الدین نور دی د فراه ولایت څخه. یوازې د دولت نه دی چې حکومت له د غریبانو خلکو سره معنا مرسته کوي، بل د افغانستان کې تجارتان هم شته. بلکې هغه هم کولای شي چې یو څوک داسې په اقتصاد کې سره ځي په اداره سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې اورئ چې د نړۍ په اته دېرشو هېوادونو کې یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې د ژوند په اړه د خلکو خوشبیني زیاته شوې ده. خو اوس یوه مهمه نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندل په سیمه کې ژور عکس العملونه راپارولی شي. له مخکې د نړۍ یو شمېر مشرانو په تېره بیا د اسلامي هیوادونو مشرانو په دې اړه خبرداری ورکړی. بیت المقدس ولې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره مهم دی؟ د ولسمشر ترامپ دا اقدام به په سیمه کې څه اغېزې ولري؟ په دې اړه د اسوشیټد پرس خبری آژانس د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
اسرائیل ټول بیت المقدس خپل پایتخت بولی، په داسې حال کې چې فلسطینیان د دې خار ختیځه برخه چې د 1948 کال د منځني ختیځ په جګړه کې اسرائیل ونیوله د خپل راتلونکي خپلواک فلسطینی دولت پایتخت ګڼي. کړکۍ چې تر ډېره د بیت المقدس پر زاړه خار دی چې پکې د یهودانو، مسلمانانو او عیسویانو سپېڅلي ځایونه دي. د انتخاباتي مبارزو پر مهال ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو په پلوي سخت دریځ خپل کړی او ژمنه یې کړې وه چې له تل ابیب څخه به چیرې چې ګڼ هیوادونه د اسرائیلو لپاره سفارتونه لري د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. د امریکا د قانون لمخې ولسمشر باید په هرو شپږو میاشتو کې یو سند لاسلیک کړي چې د امریکا سفارت په تل ابیب کې پاتې شي. ولسمشر ټرمپ په لومړیو شپږو میاشتو کې دا سند لاسلیک کړ. دا اونۍ د شپږو نورو میاشتو لپاره ټاکلی ضرب الاجل پرته له دې چې ولسمشر ټرمپ یې نوی کړي تیر شو. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ټرمپ به د شپږو نورو میاشتو لپاره په تل ابیب کې د امریکا د سفارت د پاتې کېدو سند لاسلیک کړي، خو په عین حال کې به د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال څو کلنه پروسه پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به تاریخي او اوسنی حقیقت تایید وي، نه یو سیاسي اعلامیه. په بیت المقدس کې به دا هر څه ډیر کم بدلون راولي. د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو دفتر او رسمي استوګنځای د هیواد پارلمان، د بهرنیو چارو وزارت ستره محکمه او نور اسرائیلي ادارې لا د مخه په بیت المقدس کې دي. ګڼ بهرني مشران د اسرائیلي چارواکو سره د لیدلو لپاره بیت المقدس ته ورځي. همدارنګه په بیت المقدس کې د دې خار یهود او فلسطیني اوسیدونکي هم آزاد شوند کوي. ولسمشر ټرمپ د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون ته ډیر کله یو نهایي جوړجاړی وایي او نوموړی په راتلونکو میاشتو کې د سولې د یو نوښت چوکاټ رامنځته کولو لپاره د پام وړ هڅې کړي. د ترمپ زوم جارد کوشنر چې د ده نږدې سلاکار دی، د دې هڅو مشري کوي. فلسطینیانو خبرداری ورکړی چې د بیت المقدس په اړه د موقف بدلون به د سولې د دې هڅو د پای ته رسېدو په معنا وي. دوی همدارنګه په سړکونو د اعتراضونو خبرداری هم ورکړی چې هغه څه چې په اسانۍ په بشپړه تاوتریخوالي بدلېدای شي. د ټرمپ د دې اقدام په اړه نړیوال مخالفت هم په زیاتېدو دی. په ځانګړې توګه اروپایي ټولنه او پکې د امریکا مهمو متحدانو جرمني او فرانسې پر ولسمشر ټرمپ غږ کړی چې د بیت المقدس په اړه دې له دې اقدام ډډه وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د بیت المقدس په اړه د امریکا په موقف کې بدلون به د عرب او اسلامي نړۍ پر ضد څرګند تیری په معنا وي. تر ټولو مهم سعودي عربستان دی چې د امریکا لخوا د داسې یو اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی. سعودي په سیمه کې د امریکا مهم متحد بلل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ټرمپ لخوا د دې اقدام په صورت کې له اسرائیلو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو خبرداری ورکړی. چین او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو هم خبرداری ورکړی دی او د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د بیت المقدس په اړه د هرې پرېکړې له کولو مخکې پر خبرو اترو او مفاهمې ټینګار کړی.
یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي ډونالډ ترامپ نن په دې اړه پریکړه وکړي. د امریکا د کانګرس د 1950 کال د پریکړې له مخې د ډونالډ ترامپ ګډون ټولو امریکایي ولسمشرانو د امریکا لخوا د بیت المقدس په رسمیت پیژندل، یعنی د اسرائیلو د پلازمینې په توګه دغه مسله شاته غورځولې او همدارز دې ښار ته د امریکا د سفارت لیږدول د یو فرمان په لاسلیک کېدو سره شاته غورځولې ده. او اوس راځو یو بل موضوع. د نړۍ پاتې شو هیوادونو کې یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې د ژوند په اړه د خلکو خوشبیني زیاته شوې ده. اسمت سروان به نور حال راکړي.
50 کاله پخوا نړۍ ډېره متفاوته وه. د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان یې له پخواني شوروي اتحاد سره په سړه جګړه کې ښکېل ول. د شخصي کمپیوټر او موبایل ټلیفون لرل خوب خیالو یا لږتر لږه د ساینس فکشن فلمونو موضوع وه. د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د عمر اوسط تر اوس ډېر ټیټ و. ګڼې هیوادونه له جګړو او لانجو سره مخامخ ول. د عرب او اسرائیلو ترمنځ جنگ، په امریکا کې د مدني حقونو اعتراضونه، د چکسلواکیا پر پلازمینه پراګ د شوروي ټانکونو یرغل او د سینور. اوس د نړۍ خلک له 50 کال پخوا سره ځان څرنګه پرتله کوي. د پیو څیړنیز مرکز دا پوښتنه د سش کال په پسرلي کې د نړۍ په 38 هیوادونو کې له نږدې 340 زره تنو څخه کړې ده. په تیرو 50 کلونو کې مثبت تغییر تر ټولو زیات په ویتنام کې لیدل شوی. په نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې په سلو کې 88 ویتنامیان وایي چې د نن ورځې ژوند یې ښه شوی دی. په هند کې 9 پوښتل شویو او په جنوبي کوریا کې 8 پوښتل شویو ویلي چې ژوند یې ښه شوی دی. دا درې هغه هیوادونه دي چې له 1960 لسیزې راپه دیخوا پکې بدلون راغلی دی. ویتنام او جنوبی کوریا د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ له جګړې خلاص شوې دي او هند نړۍ یو له هغو لومړۍ درجه هیوادونو څخه دی چې اقتصادي وده یې تر ټولو چټکه ده. په ترکیه کې هم اکثریت پوښتل شوی ویلي چې په تیرو 50 کلونو کې ژوند ښه شوی دی. په سلو کې 15 ترکانو مثبت نظر څرګند کړی دی. په یو شمېر پرمختللو هیوادونو کې هم خلکو ویلي چې ژوند یې تر پخوا ښه شوی دی. مثلا په جاپان او جرمني کې 15% او په هالند او سویډن کې 40% ویلي چې ژوند یې د 15 لسیزو پخوا په نسبت ښه شوی دی. خو د ټولو پرمختللو هیوادونو اوسیدونکي دا ډول نظر نه لري. په سلو کې یو څلوېښت پوښتل شویو امریکایانو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی. د دې په مقابل کې په سلو کې اووه دېرش نورو امریکایانو ویلي چې ښه شوی دی. په ایټالیا، یونان، نایجیریا او کینیا کې هم تر نیمایي لږ زیاتو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی دی. په مکسیکو او وینزویلا کې نږدې اویا سلنې خلکو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی دی. دا نظر پوښتنه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې نه ده شوې.
ومورېدل چې د نړۍ په اته دېرشو هیوادونو کې یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې د ژوند په اړه د خلکو خوشبیني زیاته شوې ده. سلطان محمد سرور زما همکار سړیو ته راغلی. سرور صاحب، له ژونده خو راضي یې؟